نن په افغانستان کې رسمن د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شو. په کابل کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې دغلته څو ورځې مخکې په دوو غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه نهه تنه خبریالان ووژل شول. او نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې اکثره ښوونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو اجملند هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې را سره شمشاد زدران همکاري کوي. په خبرونه کې نور مطالبه او ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په کابل کې نن د تیرې دوشنبه د ورځې په حملو کې د وشل شو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیشن پاڼو د ویش په پریکړه کې دی شریک نه دی. او ایران وایي د دې هیواد او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال پر شوې اټومي موافقه به بیا خبري ونه کړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د تیرې دوشنبه د ورځې په ځان وژونکو بریدونو کې د وشل شویو خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو، د رسنیو استازیو او د وشل شویو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون وکړ. د وشل شویو خبریالانو د کورنیو غړو د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پړ وبله او د دوشنبه د ورځې پیښې د څېړنو غوښتنه وکړه. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې قضیه د جدي پلاتونو لاندې ده او په اړه به جدي تحقیقات وشي. په پراګ ښار کې هم نن د ازادي اروپا د ازادي راډیو په مرکزي دفتر کې د کابل په روسي حمله کې د ازادي راډیو د درې وشل شو همکارانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس ټام کینټ په ګډون د مدیر هیئت غړو، د بیلابیلو څانګو مشرانو او همکارانو ګډون وکړ. د کابل د دوشنبه ورځې په 14 کې د ازادي راډیو د دریو همکارانو سباون کاکړ، محرم دورانی او عباد الله حنانسی په ګډون نه خبري اعلان ووشل شول. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د برېښنایي پیشن پاڼو د ویش په پریکړه کې د شریک نه دی. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې ویل د برېښنایي تذکرو ویش به ستونزې حل نه کړي،
مشکل را حل نمی کنه، مشکل را اضافه می کنه. به همین نسبت بوده که
دیو ستونز نشی حل کوله، بلکه ستونز به زیاد تکری. لهم دی عمل از پا دی پریکره که از شریک نیم و نبا پا که شریک شم. بر تلی دی چه پر تلی دی چه ناسم شمیری دا افغانستان خلق تا براندیشی دا پروسه زای تا نرسیگی. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې په اخیستلو سره رسمن په افغانستان کې د دې پیژن پاڼو د ویش لړۍ پیل کړه. ښاغلی غنی د پیژن پاڼې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویل چې د برېښنایي تذکرو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم ګام دی. د زابل د امنیت قومندانې وایان عصمت نورزیا وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د دې ولایت په دای چوپان، سیوری، شاجوی او ارغنداب ولسوالیو کې سخت جګړې روانې دي. د نورزی په خبره په دې جګړه کې دا مهال د طالبانو د نظامی مسؤل ملا زهر الله په ګډون شپږ څلوېښت وسلوال وچل شوي دي. نورزی همداراز زیاته کړه چې د یاد جګړې پر مهال څوارلس پولیس وچل شوي او څوارلس نور ټپیان دي.
جرلس کاسا پولیس هم آتا شیدان سی ویدی او سوار لس کاس بخمیان درو و دیتی سلو روز رئیس مستقم که مکیز واکون در مرکزی حکومت افار نجی دیش دور سیدی او مرکزی حکومت دیش دیانگی دی انشالله امید درو چوی آتا که مکیز واکون واسطا ولسی.
وصلوالو طالبانو تر اوسه د زابل د جګړو په اړه رسنه یو تسنه دی ویلی. ایران وایي د دې هیواد او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال پر شوې اټومي موافقه بیا خبرې نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل موږ به بیا پر هغه څه خبرې ونه کړو چې څو کاله وړاندې پرې موافقه شوې او عملي شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر اټومي موافقه سخت انتقادونه کوي او اروپایي ټولنې ته یې د روانې می میاشت تر 12 نیټې پورې وخت ورکړی دی چې په دې موافقه کې هغه څه سم کړي چې نوموړي وحشتناکې خطاګانې بللې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرس خبرداري ورکړی دی چې د یو دوامدار بدیل د نشتون په صورت کې باید د ایران او نړیوالو ترمنځ اټومي موافقه له منځه لاړ نه شي. ښاغلی ګوتيرس پرون د بی بی سي راډیو څلورم چینل سره په مرکه کې ویل که کوم ورځ تر دې ښه موافقه ولرو نو بیا سمه ده، کنه تر هغې وخت چې ښه بدیل ونه لرو دا موافقه باید پر ځای پاتې شي. لکلونو زند ورسته د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې نن یو نوې نړیوال هوایي ډګر پرانستل شو. دا هوایي ډګر د اسلام آباد د پخوانی هوایي ډګر پر ځای چې د بینظیر بوټو په نوم یادېده جوړ شوی دی. د هوایي ډګر د افتتاح په مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ګډون وکړ. د هوایي ډګر د اسلام آباد ښار په 15 کیلومتر کې پروت دی او د جوړولو چارې په 1980 کال کې پیل شوې دي. د اسلام آباد پخوانی هوایي ډګر چې د مسافرو د اوږدو کتارونو له امله بدنام و، په 2014 کال کې د هوایي ډګرونو د ارزونې یوې ویبپاڼې د نړۍ تر ټولو بد هوایي میدان بللی و. او د روسیې دفاع وزارت نن ویل په سوریه کې د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې دوه روسي پیلوټان وژل شوي دي. د روسیې سوخوی 30 ډول الوتکه د سوریې له هومیمیم هوایي اډې څخه پورته کېدو وروسته غورځېده. روسي چارواکو ویلي الوتکه د شا لخوا نه ده ویشتل شوې او لومړنۍ پلټنې ښیي چې پیښه له الوتکې سره د یو مارغه د لګېدو په نتیجه کې شوې ده.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. دا خبرونه چهر وخت غواړی تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې نن په افغانستان کې رسمند الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شوه. په کابل کې نن د دوشنبه د ورځې د وژل شو خبریالانو د فاتحي د مراسمو په اړه رپورت لرو، او دا به واوري چې نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په توګه په درسته نړۍ کې لمانځل کیږي. د زلزلو په اړه په وړاندې د افغان ښوونځیو د کم مقاومت پر موضوع هم د نړیوال بانک په وروستي رپورت یو رپورت دراوړو، او که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در سره شریک کړو. په افغانستان کې د وروستیو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د یو سلوي خستازو د تایید په اخیستلو سره د می په 8 نیټې رایګیری لپاره رسمند صدر اعظم پوستا کاندید شو. دا د ازادۍ رادیو ده. نن په افغانستان کې رسمند الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنی الکترونیکی تذکیره واخیسته. ښاغلی غنی د تذکیرې له اخیستلو وروسته ویل چې د برقي تذکیرو ویش د یو قانونمند نظام او متوازن پرمختګ په لور مهم ګام دی. له دې سره هم مهاله بیا د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د الکترونیکی تذکیرو د ویش سره مخالفت ښودلی او دغه پروسه یې ناکام او غیر قانوني بللی. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې خلک له وروستۍ خونړیو پیښو شدید اغېزمن دي، خو په هیواد کې د الکترونیکی تذکیرو د ویش لړۍ پیل شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکیرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویل دغه لړۍ په دې دلیل له وروستیو حملو وروسته پیلوي چې په خبره انتحاریان له جعلي تذکیرو استفاده کوي. د ښاغلي غنی په خبره د الکترونیکی تذکیرو په ویشلو سره به د سوء استفادې مخه ونیول شي. ولسمشر وایي الکترونیکی تذکیرې د افغانانو ملي هویت دی.
روکو داوه چې ترهګران دهشتګران له تقلبي تذکرو نه استفاده کوي، او دا موږ ټول وګړو امنیت په خطر کې اچي، او د ځان او مال ساتل د ټول افغانانو د ټول وطنوالو د دولت بنیادی وظیفه ده، نو دا باید انجام سي.
ولسمشر همداراز ویل د الکترونیکی تذکیرو ویش دی و قانونمند نظام او متوازن پرمختګ پر لوري مهم ګام دی. نوموړی وایي د الکترونیکی تذکیرو ویش د کاغذي تذکیرو د لړۍ د درېدو په معنا نه ده، بلکې دا دواړه پروسې به په موازي توګه مختزي. د الکترونیکی تذکیرو د بایومټریک پروسه د تیر لمریز کال د دلوي په میاشت کې په جمهوري ریاست کې پیل شوه. ولسمشر لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم رسیال لومړني کسان و چې د الکترونیکی تذکیرو په بایومټریک پروسه کې خپل معلومات ثبت کړل. د بایومټریک پروسې له پیلېدو سره هم مهاله ځینو د افغان له کلمې سره مخالفت وخوت، او اندای ویل چې نه غواړي الکترونیکی تذکیرې واخلي. اجرایه ریاست هغه مهال له یادې پروسې سره د مخالفت تر څنګ ویلي و چې د الکترونیکي تذکرو ویش د یوې ملي قضیې په توګه زیاتو بحثونو ته اړتیا لري او په کار ده چې په دې برخه کې ملي اجماره منځته شي. که څه هم د بایومتریک پروسه د یوې لنډې مودې لپاره ځنډیدلې وه، خو بیرته بیا پیل شوه. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو هم الکترونیکي تذکرې واخیستې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا د الکترونیکي تذکرو د ویش له لړۍ سره مخالفت وښود. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ غیر قانوني او ناکامه وبلله.
مشکل را حل نمیکنه، مشکل را اضافه میکنه. به همین نسبت بوده که
دوی دا ستونزه نه حل کوي، بلکې زیاتوي. حمله همدې کبله په دغه پریکړه کې شریک نه یم او شریک به هم نشم، او ټول په دې پوهیږو چې دغه پروسه کوم ځای ته نه رسیږي. د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې د کاغذي تذکرو د ویش بهیر د حمل د میاشتې په 15 نیټه پیل شوی دی. له بلې خوا د ثبت او احوالو د نفوس ادارې مشر همایون محتاط وایي الکترونیکي تذکرې د ټولنې په بېلابېلو برخو خپلې مثبتې اغیزې لري او خلک باید پکې ونډه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د تیرې دوشنبه د ورځې د وژل شو افغان خبریالانو فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو، د رسنیو استازو او د وژل شو خبریالانو د کورنیو غړو ګډون کړی وو. د وژل شو خبریالانو د کورنیو غړو د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې حکومت پر وباله او د دوشنبه د ورځې د پیښې د څېړنې غوښتنه وکړه. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې د قضیې د جدي پلټنو امر شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
په دغه مراسمو کې د افغان کابینې غړیو، د ملي شورا او د خبری رسنیو استازو او همداشان د وژل سویو خبریالانو د کورنیو غړیو ګډون کړی وو. له فاتحې وروسته په جوړه سویو مراسمو کې د وژل سویو افغان خبریالانو د کورنیو غړیو حکومت د خبریالانو د امنیت په ساتلو کې ګرام وباله. د وژل سوي خبریال غازی رسولي د کورنۍ غړي محمد اشرف رسولي وویل هغه وایي د خلکو امنیت ساتل د حکومت دنده ده. له بد مرغه حکومت د دې پر ځای چې د خلکو امنیت وساتي، د ځان د امنیت ساتلو په فکر کې دی. د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یو خنړۍ انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو، فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله ننزی په ګډون د بیلابیلو ادارو نه خبریالانو وژل سول او یو شمیر نور ټپیان سول. د دغه حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې په غاړه واخیست. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي سیمه ییز خبریال د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. د افغان خبریالانو وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل سول. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو ټولنو فدراسیون غړي او د افغان خزینه خبریالانو شبکې مشر شفیقی حبیبی له حکومت او غوښتل چې د خبریالانو امنیت د خوندې کړي. هغه وایي د ملي وحدت حکومت نه زمونږ او د خبریالانو توقع دا ده چې د خبریالانو امنیت ته جدي رسیدګي وکړي او د خبریالانو امنیت خوندې کړي. د مشال تلویزیون رئیس له حکومت او غوښتل چې د بیان ازادي د تضمین کړي او د وژل سویو خبریالانو سړک دی د هغوی په نوم ونوموي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مراسمو کې وویل چې د دغه قضیې د جدي پلټلو امر یې کړی. هغه وایي د ملي امنیت په شورا کې دغه خبره مطرح سوي چې دغه د یو قضیې په توګه جدي وپلټل سي. کمبوتي او ستونزې چیرته وي؟ پوهیږم دا ستاسو درد نه شي کمولای، خو دا به د راتلونکي تراژدۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري وویل حکومت د بیان ازادي تجمن دی او هڅه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره نوي میتودونه رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د رسنیو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې ولمانځل شوه چې د دوشنبې په ورځ د ازادي راډیو د خبریالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عبادالله هننزی په ګډون لس تنه په افغانستان کې ووژل شول. د خبریالانو له کورنیو سره باید دولت څه ډول مرسته وکړي؟ احمد شیبر په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستی. ښاغلی ستانکزي د مرکې په پیل کې د موضوع حقوقي اړخ بیان کړ.
دولت د افغانستان د اساسي قانون د 15 ماده د حکم پر بنسټ چې 15 اساسي دندې یعنی اصلي د دولت دي، یو د امنیت تامین ده، بل د قانون پلي کول دي. په دې دواړو مواردو کې هیڅ دلیل وجود نه لري چې دولت وایي چې دا کار دښمن کړی او دولت پکې مسؤلیت نه لري. دولت مسؤول ده، دولت باید جبران خساره ورکړي او د قانون د احکامو سره سم باید دوی سره چلند وشي. متاسفانه زموږ ملکي افراد په نورو قضایاوو کې وژل شوي یا خپل ملکیتونه له لاسه ورکړي چې اوس پورې د افغانستان دولت په تېرو 19 کلو کې دې مسلې ته په هېڅ وجه پاملرنه نه ده کړې. په استثنايي بعضې مواردو کې د وینې بیه یو لک افغانۍ او د زخمیانو لپاره 50,000 روپۍ ورکړي چې نه اسلامي توجیه لري او نه هم حقوقي.
بله محترم استاد، دغه خسارت چې تاسو وایئ چې دولت باید ورکړي، دغه لس کس خبریالان چې وژل شوي دي، له دوی سره که څه هم تاسو یو مقدار پیسو ته اشاره وکړه، باید څومره مرسته وشي؟ یعنی غالبا ویلی شئ چې تر څه بریده پورې یا څومره اندازه کومک باید وشي؟
بله موږ په قانون کې بېتر ډېر سری وضاحت وجود نه لري، یوازې د دولت کارمندانو ته د اکرامي مسله وجود لري، اما د جبران اقتصادي مسله باید افغانستان قضایي مراجع یو معین د قمر تعیین کړي او دغه له مخې باید ورکړي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ولسی جرګه باید یو لایحه تصویب کړي تر څو له دغه کسانو سره چې هغوی د ولس اواز تر نورو پورې رسوي له هغوی سره مشخص اندازه مرستې وشي د هغوی له بازماندګانو سره؟
عرض باید وکړم چې ښه خبره دا ده چې باید یو قانون وضع شي، دولت مسوده جوړه کړي، حکومت مسوده جوړه کړي او وروسته د هغه نه د ولسي جرګې ته ورکړي او جمهور رئیس توشیح کړي تر څو د درسې کسانو د ملکي کسانو حقوق پایمال نه شي چې سړک په سر شهیدان کېږي یا معلولیږي او زخمیان کېږي. په هر صورت زما له نظره دا لویه خنا ده. یوه مسله له بلې خوانه یو شه چې د ژورنالیستانو صنف ته متاسفانه پاملرنه وڅارل شوې، سره د ځینو مقرراتو ته جوړ شول، خپله رسنیو مالکین او مسؤولین هم مکلفیت لري چې په داسې مواردو کې خپل کارمندان بیمه کړي او حد اقل د وظایف په جریان کې که ضرر ویني د یو کارګر په توګه د هغوی حقوق هم باید زموږ په تقنیه اسنامه کې تسلیم شي.
د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو له د پونزي له استاد خغلی ستانګزي سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده. مننه ترې کوو. دوستانو، نن د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د آزادو رسنیو نه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه په افغانستان کې تیر 19 کلونه د رسنیو لپاره د بریا تر څنګ د ستونزو کلونه یادوي. دغه بنسټونه وایي چې د رسنیو او خبریالانو په وړاندې د حکومت نه پاملرنه په دې هیواد کې د رسنیو په وړاندې د ګواښونو د ډېرېدو او د خبریالانو د قربانۍ لامل شوې ده. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
تیر 19 کلونه د افغانستان د رسنیو لاسته راوړنې او په وړاندې ستونزې او ننګونې. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه په دغه ټولو کلونو کې د اطلاع رسونې د حکومت او نړیوالې ټولنې د کارونو په نقد او بررسۍ، زده کړې او په انتخاباتي بهیرونو کې د ګډون لپاره خلکو ته د انګیزي ورکولو په برخه کې د رسنیو رول اغیزمن بولي. د دغه کمیټې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی بیا په دغه لار او د ولسواکۍ او ټولنیز عدالت د تامین په برخه کې د خبریالانو او رسنیو قربانیو ته هم اشاره کوي.
در حراست این ساحت هم ما
د وای د دغه بهیر په جاری ساتلو کې او دا چې ونه دريږي د حکومت په ګډون موږ ټول مسولیت لرو. ترستان غوړي چې د افغانانو غږ غلې شي، سو د وحشت او ویری فضا په ټول هیواد کې خور شي، خو موږ په خپل راپورونو کې د بی طرفۍ اصل په پام کې نیسو، خو هغوی خبريالان مرتد غني او له موږ سره دښمنی لري. د مئی د میاشتې دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې د دې هیواد رسنۍ په تیرو څو کلونو کې د سختو ستونزو شاهدي وي. په افغانستان کې د طالبانو د نظام له سقوط وروسته د موقت ادارې له رامنځته کېدو سره سم په هیواد کې د بیان د ازادۍ او رسنیو لپاره نوې پاڼه پرانیستل شوه. په افغانستان کې د ټولیزو رسنیو د قانون تصویب او د هیواد په اساسي قانون کې د آزادو رسنیو د فعالیتونو تنظیم لومړني ګامونه او چې سلګونه رسنیو ته د کار دروازه پرانیسته، خو دا کارونه د خبریالانو د قربانۍ او د رسنیو لګواخلو څخه هم لري نه وو. وروستي کلونه په ځنګړي ډول 2015 میلادي کال د رسنیو د کار پر وړاندې لګواخه ډاکو. د افغان خبریالانو له حقونو څخه د دفاع ټولنې د رسنیو په وړاندې د تورېستي ډلو او د ګاونډي هیوادونو د استخباراتي کړیو هڅې، د د فساد کورنۍ کړی غاصبین زورواکي او داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې غوښونه د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د غلي کولو پر وړاندې مهم خندونه بولی. ل دې سره د دولتي بنسټونو او زورواکو لخوا د رسنیو غواخل او معلوماتو ته نه لاسرسي نورې هغه ستونزې دي چې د دغه بنسټونو په باور د خبريالانو او رسنیو په کاري بدی اغیزې کړې دي. د افغانستان په ختیز لغمان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون د نشراتو مسول نجیب الکوزی د رسنیو په وړاندې د حکومت بې پروايي ته ګوته نیسي وای.
تر دې وړاندې څوزله ژورنالستان قرباني شوي دي او حکومت په دې باندې ښه خبر ده. حکومت په افغانستان کې ژورنالستان ته هیڅ ډول سولې نه ده برابر کړې. دغه ولس کال چې دا یو تنګ مرحله ده. تر دې وړاندې په افغانستان کې څلوېښت یا پنځوس کاله جنگ تیر شوی ده. په دغه برخه کې په دغه لنډ مرحله کې ژورنالیزم برخه کې ډیر کار شوی چون حکومت صرف ورته توجه کوي.
د رسنیو په وړاندې د ننګونو د ډیرېدو خبرې داسې محل کیږي چې د خبریالانو د حقونو د دفاع د یو شمېر کمیټو وروستي درې کلونه د رسنیو لپاره تر ټولو خونړي کلونه بللې دي. په کندهار کې د یو خبریال وژل کېدل، په کابل کې د ششترک په سیمه کې په یو انتحاري حمله کې د ازادي راډیو د درېو خبریالانو په ګډون د نهو خبریالانو وژنه، او په خوست کې د بي بي سي د خبریال ترور هغه پیښې وي چې یوازې په تېره اونۍ کې رامنځته شوې. خو د دې ټولو ستونزو په وړاندې د افغان حکومت ځواب څه دی؟ اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وای حکومت د بیان د ازادۍ لاسته راوړنو ساتلو ته ژمن دی او د خبریالانو خوندیتوب د کارونو په لومړیتوبونو کې راځي.
در مسیر آزادی بیان
دی وای د بیان ازادۍ په مسیر کې افغانستان اوږد مزل وهلی. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ او د بیان د ازادۍ په برخه کې په ښه وضعیت کې دی، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. او په دې کې هیڅ شک نشته چې له خلکو د بیان ازادۍ حق هیڅوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې دا مهال له 1200 څخه زیاتې چاپي غږیزي او انځوریزي رسنۍ فعالیت کوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې د 1600 څخه د زیاتو رسنیزو بنسټونو د راجستر چارې روانې دي، خو د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه مدافع بنسټونه بیا وایي په ولایتونو کې ډیری سیمه ییزې رسنۍ له مالي پلوه جدي ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما بیا ژمنه کوي چې له رسنیو او خبریالانو څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په کابل کې د یوناما استازي رینو دیټل وای دی وای ملګرو ملتونو دا درک کړی چې افغانستان د خبریالانو لپاره د کار کولو خطرناک ځای دی، خو موږ د ژورنالستانو او رسنیو پر خوندیتوب او د مافیت فرهنګ د لمنځوړلو په برخه کې اجمن یو. له دې ټولو سره سره د افغانستان د ملي ژورنالستانو د ټولنې رئیس فهیم دشتی په ټینګار سره وایي که د رسنیو او خبریالانو په وړاندې ګواښونه او د حکومت بې پروايي پای ته ونه رسیږي، نو دغه ګواښونه به لا پسې ډیر شي او راتلونکي کلونه به د رسنیو لپاره ښه کلونه نه وي.
په اورزګان کې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې ترس کوونکو له شپږ ورځې بندول وروسته نن په دې خاطر پرانسته چې چارواکو ورته ډاډ ورکړ چې هغه پولیس په لدندو لري کړی چې په دې لار کې موټر چلوونکي او سپرلې سوري. په اړه شریف الله شرافت تفصیل راکړي.
دا اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوی و، نن تر شپږمې ورځې وروسته سهار مهال د ترافیکو پر مخ خلاص شو.
موږ لار خلاص کړ د وشاریانو پر مخ مظاهره مو پای ته ورسوله.
د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لارې شپږ ورځې اعتراض کوونکو په دې مخه د ترافیکو پر مخ تړلې و چې دغه لارې د امنیت مسؤلیت له پولیسو واخیستل سي او ملي اردو ته وسپارل سي او یا هم نور پولیس ورته راسي. ځکه د دې په خبره چې د یادې لارې په اوږدو کې د کندهار په مربوطاتو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس زوروي، غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. اوس د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د اعتراض کوونکو په غوښتنه د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره یو شمېر هغه پولیس له دندې لرې کړي او پر ځای نور پولیس ګمارلي کوم چې اعتراض کوونکو ترې شکایت کوي او د لرې کېدو غوښتنه یې کول. د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر عبدالکیو مری چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې ته د اعتراض کوونکو د غشتونو د پرکولو لپاره تللی وو، په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته داسې ویل.
زه خپل لامل ویني چې دغه پوسټه ډیر خلک زورول دغه پوسټه سدي لارین په دغه چې دغه پوسټه دوی تاجداول ډرایوران یې زیرول درول نو هغه پوسټه مو ته سویل د قانون منګول ته مو وسپارل ابو سم خالص لاکړه نوی خلک کومندان صاحب د امنیه د کندهار ہدایت خپل کومندان د کړو چې نوی خلک ځای پر ځای کړ د دې ستونزې لري ځای حل شي ان شاء الله
لدی سره د کندهار ولایت د امنی کومندانی له خوا د ورزګان او کندهار ترمنځ د لاري د ساتنې لپاره نوې ټاکل سوې امنیه کومندان لاله هم لا اعتراض کوونکو سره ژمنه کوي چې د یادې لاري امنیت به ساتي او په خبره چې هیڅ کله به پولیسو ته اجازه ورنه کړي چې غیر قانوني عمل تر سره کړي
زبدا شوکن چې څوک په مټر ته لاس لانه کې ورچ پر دغه لار باندې یار دغه یو زنجیر په چیرې کې پر دروازه دی یو په شاول کوټ کې بل زنجیر پر دی لار نه به څوک راګرځي نه به پښتنه جنګي
لدی ټول سره سره اعتراض کوونکې هم خوښ دي چې غشتنې ومنل سوی او وای چې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي
اغه خلک پیلان وز গ্রেফতার اسونه اغه خلک ایستکر نور خلک یور بستر نو کور ودان موږ لارینن پایت لار خلاص کړو او شاریانو پر مخ مزایره مون پایت ورسوله نو د خپل مشران وادي را کړل
ډیر خوشاله شو چې زادار مستمنیت سي موږ په دا خاطر لار بند کړو نو
که نور عمل د دې مشروانانو د دې مسافر سره ناوړه عمل وسی پر هغه سربیره به موږ د خلکو ته دریجو د کم کسانان چې ما یاد کړی دي دی ماته اطمینان را کړی دی
د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 300 شپېته کیلومتره اوږدوالی لري زیاته برخه یې کند او کپرده او وخت نا وخت ترې د نامنوي راپورونه ورکول کیږي شریف الله شرافت ازادي رادیو ورزګان
نړیوال بانک وایي د افغانستان اکثره خونځي د زلزلې په وړاندې لازم مقاومت نه لري دا دی بانک وایي نو افغانستان د نړۍ یو لاغه هیوادونو څخه دی چې زلزلې پکې ډېر کیږي نړیوال بانک وایي چې په افغانستان او ترکیه کې د زلزلو په وړاندې د خونځي د مقاومت لړیرو دوه سره مرسته وکړي اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري
افغانستان او ترکیه د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې زلزلې پکې ډېر کیږي او شونځي د زلزلې په وړاندې مقاوم کېدو ته اړتیا لري تیر کال په افغانستان کې یو سلو شپېته زلزلې شوې چې د اکثرو د ثقل مرکزونه ترمزه کې ډیر لاندې وو او زیانې پېښ نه کړ په افغانستان کې تر ټولو وروستۍ زیاته ویجاړونکې زلزله په 2015 میلادي کال کې و چې 400 تنه پکې ووژل شول او 2500 نور ژوبل شول د نړیوال بانک د ناورینونو د مخنیوي متخصص جولیان پالما وایي په افغانستان کې بل ستره زلزله هر وخت ممکنه ده او تر ټولو بشای هغه وخت د لوی غمیزې سبب شي چې د شونځي وخت وي او په میلیونونو زده کوونکي په ټولګیو کې وي د زیاته کړه د ته په پام چې افغانستان د طبي ناورینونو په وړاندې له خطر سره مخامخ دی ضروری ده چې په دغه هیواد کې خوندي شونځي جوړ شي څو د ملکانو ژوند وژغورل شي د زلزله پیژندنې د چارو افغان متخصص انجینر ستانه میر زهیر په دې اړه چې ولې په افغانستان کې زیاتې زلزلې کیږي وایي ځینې
سیمې چې دي هغه د زړښت په مرحله کې دي دغه مرحله کې دا دي چې ان مقصد هغه د ځواني مرحله ته رسیدل د حل تزلزلې نشي زیاتره مګر افغانستان او ایران او ترکیه او دا هیوادونه شې دي دا په یو کمربند باندې پراته دي چې دا د مې ترانه کمربند په نامه باندې دیږي نو دلته زلزلې زیات کیږي
په ترکیه کې تر ټولو ورستۍ وژن کې زلزلہ په 1999 میلادي کال کې وشو چې په لړکی تر 3000 زیات کسان ووژل شول او 520 ویجاړ شول
په ارمنستان کې د ورستوي اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د یو څلوي اختصاصو د تایید په خپل سره د می د اتمینټي راګری لپاره رسمند صدر اعظم پوستا کاندید شو فریبا ظاهری جزئیات تروري
په ارمنستان کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو مشر نن رسمند د پارلمان د یو څلوېشت استازو لخوا تر تایید وروسته د صدر اعظم پوسټ کاندید شو نیکول پاشینیان نن پر خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د په پارلمان کې د واکمن جمهوری پال ګوند استازو له مشر وهرم بغدا ساریان سره ولیدل او وایي هغه ډاډ ورکړ چې ایچ ایچ کی ګوند به د خلکو د کاندید په توګه د ملاتړ وکړي د پاشینیان په خبره بغدا ساریان په تکرار ورته ویلي چې ګوند د هر هغه کاندید ملاتړ کوي چې د پارلمان یو په درېمه برخه لخوا نومول شوی وي وروسته له هغه چې واکمن جمهوری پال ګوند د نیکول پاشینیان د ملاتړ اعلان وکړ پاشینیان پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پنجشنبې په ورځ په پلازمېنه یریوان کې پراخې مظاهرې ودروي پاشینیان له خپل پلویانو غوښتي چې د می پر اتمه نیټه چې په پارلمان کې کاندید صدر اعظم ته رای اچول کیږي پر یوولس بجو د پلازمینې په جمهوري څلور لارې کې راټول سي. تر هغه وخت به پلویان د فیسبوک له لارې له د سره اړیکې ولري. له شاوخوا درې اونیو راهیسې پاشینیان د پراخو حکومت ضد مظاهرو مشري وکړه او د جمهوري غوښتونکو مشر او پخوانی ولسمشر سرج سارکیسیان چې تازه د دغه هیواد صدر اعظم په توګه ټاکل شوی وو دې ته اړیز چې له دندې ګوښه سي. دغه مظاهره کوونکو همدارس پر سرج سارکیسیان انتقاد کوي چې د فساد مخه ونني ولا او هم د خلکو د ژوند د معیارونو په لوړولو کې پاتې راغی. تر سارکیسیان وروسته د صدر اعظم پوسټه یوازینی کاندید په خپل نیکول پاشینیان و چې د مې په لومړۍ نیټه په پارلمان کې د تایید رایه ونه سو خستلی. د سرج سارکیسیان د ولسمشر پر مهال په قانون کې داسې بدلون راغلی چې له مخې تر ولسمشر د صدر اعظم واک ډیر سو. د ارمنستان د اساسي قانون لمخې کچيري صدر اعظم په دوهمه دوره رايګيري کې هم انتخاب نسي نو پارلمان منحل کیږي او عمومي انتخابات پکېږي چې د انتخاباتو پروسه به واکمن جمهوریت پالګون د سرپرست حکومت په توګه پر مخ وړي. ولسمشر ارمن سارکیسیان ویلي چې د روان سیاسي بحران د هواري لپاره باید د مې د اتمې تر رايګيري د مخه خبري وسي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پاتره سو سلطان محمد سرور.